افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو انکور بشي. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24مې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه پر تفصیلي راپور سربیره دغه راز له پاچا ګل وفادار سره چې محمد داود خان ته نږدې پاتې شوی مفصله مرکه لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د ایراني رسنیو په وینا پرون په بوشهر بندر کې په څو ایراني بیړیو کې اور ولګېد. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې بندې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړه ویلي دي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې ډز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لورې غونډه وشي. د اسد آباد د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل شپږ جسدونه د دوی روغتون ته لېږدول شوي او نه تنه هم ټپیان دي. پاکستاني ځواکونو اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې یوه ورځ مخکې تر دې یعنې د سیشن بې پورز د افغانستان لوري د پاکستان پخوا ډزې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د خپل سرو تاساتو رامنځته کول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ لامل ګرځېدلی شي په هیڅ وجه د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس ډزې بندې دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د دیرشو نورو زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې دا دیرش تنه په هلمند کې خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري د 28مې نیټې د سولې د هوکړې له مخې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو ژمنه کړې چې د دوی په بدل کې به نږدې 1000 تنه دولتي بندیان آزادوي. تر اوسه د حکومت له لوري تقریبا 4,200 طالبان له زندانونو خوشي شوي او طالبان وایي نږدې 800 حکومتي زندانیان یې تر اوسه آزاد کړي دي. په کاپیسا کې 4 تنه وژل شوي دي. کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه په وروستیو کې د کوهبن ولسوالۍ د هاشم خیل په کلي کې 1 تن وژل شوی او په همدې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د نښتې په مهال 3 تنه نور وژل شوي دي. ښاغلی شورش زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو د مداخلې له امله دا جګړه ختمه شوې ده. د دې نښتې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15مې به ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د روان لمریز کال له پیله د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 4,940 کسان په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سعید عباس عراق چې تیر ماښام د یو سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید. څه باندې درې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تهران ته تللی و. د ښاغلي اتمر د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه کړې وه چې د درېو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کال وروسته تر هغې اړیکې څه ترنګلې شول چې د غویي په 12مه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هرې روز سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یست کې د افغان کډوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې 3 تنه پکې ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ایراني پلاوي د کابل د سفر د اجنډا په اړه څه نه دی ویلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون په بوشهر کې په څو بیړیو کې اور ولګېد. د اور لګېدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د راپورونو لمخه الکتر لګه و بیړی ځان منی شوی په تیر څو اونیو کې د ایران په بیلابیلو سیمو کې پوځي او ملکی ځایونه پنه شوې دي. د جون په ورستیو کې په پلازمینه تهران کې یو 14 په یو پوځي مرکز کې او بل په یو روغتیایي مرکز کې وشو چې دوهمه یې د 900 کسانو ژوند واخیست. د جولای په دوهمه د چارواکو په وینا د نتانس پاتومي مرکز کې اور ولګید. د ایران یو امنیتی چارواکی بیا یو ورځ وروسته وویل چې د دې اور لګیدو علت روښانه شوی دی، وروسته به بیا څرګند کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی. په ترکمنستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي مشر کاترین سمالوډ د خپل لسورزنی سفر په پای کې د دغه هیواد حکومت ته وړاندیز وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره ضروري روغتیایي خدمات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سره ترکمنستان ته تللی پلاوي د اسکاروی او سخت سالنده ناروغي راپورونو ته اندېښمن دي. کورونا وایروس ممکن د اسکاروی په څیر د ناروغي سبب شي. د همدې لپاره کاترین سمالوډ د ترکمنستان حکومت لارښوونه کړې ده چې د کورونا وایروس د پیژندلو لپاره د آزموینو چارې پراخې کړي. که څه هم تر اوسه د ترکمنستان حکومت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو خبر نه دی ورکړی، خو د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې د ترکمنستان ځینې سیمې قرنطین شوې دي او یو شمېر صنعتي مرکزونه بند شوي دي. د ترکمنستان روغتیایي چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې له خلکو وغوښتل چې له خاورو دوړو د سږو د ساتنې لپاره له کوره بهر ماسکونه وتړي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل بیا هم ولولې، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو کوربه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا وړاندیز پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر ته وکړ.
ښاغلي اتمر ته وړاندیز وکړ که چیرې دواړه خواوې توافق ولري، نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخلو هیوادونو سره په همغږۍ کې لازم اقدامات ترسره کړي.
نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24 کلیزې سره برابر ده. له نن څخه 24 کاله مخکې په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود او جمهوریت اعلان کړ. پاچا ګل وفادار چې د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو وزیر وایي
اصلی هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و.
د ښاغلي وفادار سره پر مرکې سربیره دغه راز د جمهوري نظام ته مو په یوه تحلیل راپور کې کتنه هم کړې ده.
دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو پر شپږو بنسټونو او یو شمېر کسانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له داعش سره د مرستې په تور بندیزونه ولګول. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمه کې مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته جرمني غواړي د بین الافغاني خبرو ان کوربشي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د جرمني په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم دې ته تیار دي او دا هڅه کوي چې د سولې مذاکرات په ګڼو هیوادونو کې وشي. وروسته تر دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لومړی پړاو روانونه پای ته ورسید او لژمنې سره سم 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې ګړندې شوې دي. احمد شیبر راپور لري.
جرمنی چمتو شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي، خو شرط یې دا دی چې د سولې د خبرو ټول لوري پر دې موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین پرون ناوخته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړه چې ابتدایي مذاکرات به په دوحه کې وي او بیا به د دوړو لوريو په موافقه او سلام مشوره د خبرو ځای وټاکل شي. د افغانستان حکومت هم مخکې په دوحه کې د سولې د خبرو سره موافقه کړې و. نشته دوی اونې مخکې ولسمشر اشرف غني په کابل کې ویلي وو چې په قوي احتمال لومړی خبرې به په قطر کې وي، خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې اندونیزیا، ازبکستان، ناروې، چین، روسیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونه هم چمتو دي چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې جرمني د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو شوی، او په دې تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې وکړې.
ښاغلی هایکو ماس د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر ته وړاندیز وکړ چې چیرې دواړه خواوې توافق ولري نو د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ به د سولې کوربتوب لپاره د زیدخ په هیوادونو سره په همغږي کې لازم اقدامات ترسره کړي.
د سولې د خبرو وخت نه دی ټاکل شوی، خو پروند افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په شورغان کې وویل چې د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هلې ځلې روانه اونۍ وروسته تر دې چټکې شوې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شو. په دې پړاو کې ژمنه شوې وه چې په 1500 کې به په افغانستان کې له شاوخوا 1500 میشتو امریکایي پوځیانو څخه نږدې 4500 له افغانستانه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جاناتن هافمن پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکایي سرتیرو شمېر 8600 ته راکم شوی او 15 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس د سولې دوهمې مرحلې ته داخل شوی یو، نو د بندیانو د خوشی کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره به فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. د دوشنبه په ورځ د سمنګان په مرکز ایبک کې د طالبانو د برید په ترڅ کې د ملي امنیت یولس کارکوونکو په ګډون 1300 ووشل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته خلیلزاد په ټویټر کې ولیکل چې په روسي ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه ډیری مطالب په افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه راز پوځي وضعیت ته زیر کړی دی. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ناتو تازه خبرداري ته په پام راغلي دي طالبانو بریدونه ښایي د سولې بهیر کمزوری کړي. لیکوال د سمنګان پایبک ښار کې د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې چې د ملي امنیت یوه سیمه ییز کارکوونکي ووژل او تر شپېتو زیات نورې ټپیان کړل. وړاندې د ناتو د هغه خبرداري یادونه شوې چې وایي طالبانو ونشو کولی د فبروري په میاشت کې د لاسلیک کړي تړون پر ژمنو ودرېږي. د دې تړون پر بنسټ د ترګري سره د مبارزې په چاره کې د طالبانو لخوا د ضمانتونو د ورکولو په بدل کې به د امریکا د متحدو ایالتونو سرتیري له افغانستان څخه ووزي. ناتو ویلي افغانستان کې موجودیت په وضعیت پورې تړلی دی. د ایوریشیا ټایمز ورسپانه بیا د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د 15 نظامی اډو په خالی کولو لیکنه کړې او په یوه برخه کې ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو سربیره په وروستیو میاشتو کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د ورسپانه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د استلو په اړه د ولسمشر ټرمپ یو پخوانی ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي وو موږ په افغانستان کې د پولیس ځواک په توګه دنده ترسره کوو نه د یو جګړه ییز ځواک په توګه. ولسمشر ټرمپ خپل دې ټویټ کې وړاندې ویلي وو چې له افغانستان څخه کور ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو وخت را رسیدلی دی. ټلګراف رسپانه بیا په یو کامل جنرال خو له افغانستان سره په تړلې مسله لیکنه کړې او وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع کړی شو. افغانستان د فوټبال د فدراسیون دا پخوانی رئیس د ښځینه فوټبالرانو سره په جنسي بدچلندۍ تورن دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په دې برخه کې د سپورټي سرغړونو د محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. د محکمې د سیشن بې پورز د کرام الدین کریم د استناف غوښتنه رد کړه. نوموړی تر دې مخکې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو محروم او 1,000,000 سویسی فرانک جریمه کړی و. خپل کریم پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو اورې د سهار 8:15 شوې. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوري نظام د اعلان له 24مې کلیزې سره برابر ده. د 1252 کال په همدې ورځ محمد داود خان شاهي نظام ته د پای ټکه کې خود او جمهوریت اعلان کړ. که څه هم محمد داود خان په افغانستان کې د جمهوریت بنسټګر بلل کېږي، خو د واکمنۍ او نظام په اړه بیلابیل نظریات مطرح دي. له دې نیټې دغه د شاوخوا وڅلوېخت کاله تیریږي، خو بیا هم په افغانستان کې د جمهوریت د بقا بحثونه تاوده دي. امید زهیرمل په دې راپور کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت اعلان د هغه واکمنۍ او اوس مهال له طالبانو سره په خبرو کې د جمهوریت د بقا پر موضوع دا راپور چمتو کړی دی.
خاصا اردوی وطن پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاسد خاتمه داده وطن.
لنن و سلویخ کال اولاندی پا افغانستان که ده شاهی نظام پای او ده جمهوری نظام ده پایل اعلان د 1352 کال د چنګاخ یا سرطان په شپږویشتمه نیټه په افغانستان کې د محمد داود خان لخوا د جمهوریت ډبره کېښودل شوه. تاریخ پوهان واکته د محمد داود خان د رسیدو وسیله سپینه کودتا بولي. واکته د محمد داود خان رسیدل هم له جنجال خالی بحث نه دی. یو شمیر تاریخ لیکونکي هغه ته د مجبوریت او د خلکو په منځ کې د محبوبیت نوم ورکوي، خو ځینې نور بیا هغه د قدرت تګې بولي چې غوښتل یې ټول واک په خپل لاس کې واخلي. خو اساسي پښتنه چې د دې راپور محتوا پرې راڅرخي د جمهوریت نوعیت دی. آیا د محمد داود خان لخوا اعلان شوی جمهوریت د بشپړې ولسواکۍ په معنا و؟ د نن جمهوریت له هغه زمان سره څه توپیر لري؟ او بالاخره وسلوېخ کاله وروسته افغانستان د جمهوري نظام د بقا او کده بدلون په درشل کې دی؟ تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي د جمهوریت له اعلان د محمد داود خان موخه واک د ټولنې په ټولو اقشارو وشو چې دا کار وشو او ټول ولستر ملاتړ وکړ.
جمهوریت دیموکراسی ته وایي، جمهوریت د خلکو واک ته وایي. دا زو درلودله چې ورو ورو افغانستان همداسې یوې مرحلې ته ورسېږي چې دوی خپل جمهور رئیس په خپله خوښه وټاکي او د ولس چارې د ولس ته خوښې سره سم پر مخ ولاړې شي. هو، دا د جمهوریت یو آغاز و او دا که پایېدلی وای یقینا د افغانستان دپاره به هغه خوښۍ چې په نوره دنیا کې جمهوریت
خود د تاریخ پوهنې استاد غلام محمد محمدی بیا محمد داود خان د واک پر انحصار او ترخوای د ځنیو ازادیو په محدودیت تور نوی چې په خبري له جمهوریت سره په تضاد کې دي.
با دموکراسي، با عدالت اجتماعي، با
عذاب له دموکراسي ټولنیز عدالت له سیاسي ګوندونو او مطبوعاتو سره محمد داود خان کاملا مخالف و. هغه مهال چې په سلطنت کې هم واک ته ورسید، ازادي محدود کړي، سیاسي احزاب یې له منځه وړل، مطبوعات یې سانسور کړ، د کودتا لوامل یې هم همدا و.
خغل محمدی اوسنی جمهوری نظام د محمد داود خان د واکمنۍ سره په توپیر کې بولی چې په خبرې ازادۍ له حقي زیات دي. خو اوس چې د جمهوری نظام لپایخت وسلوي خاله تیریږي، افغانستان د جمهوریت د بقا او کد بدلون په درشل کې دی. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل بهیر ته مخ پنګ دی کېدو دی. هغه څه چې تمه ده د راتلونکي نظام په اړه هم پکې بحث وشي. د افغانستان اوسنی حکومت په ټینګار سره د اسلامي جمهوري نظام پر بقا ټینګار کړی او د خپل سره کرخه بللې. خو طالبانو بیا راتلونکي نظام له بین الافغاني مذاکراتو راوتلې پدیده بللې ده. خو آیا طالبان حاضر دي چې اسلامي جمهوریت ومني؟ پخوانی طالب قومندان او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا وایي طالبان به دومره سخت دریځ ونه لري چې پر اسلامي امارت ټینګار وکړي، خو د اسلامي جمهوري نظام د منلو په نویت به خامخا ټینګار وکړي.
زه فکر نه کوم چې دوی به په یوه خبره باندې ټینګ شي چې خلک داسې ګمان کوي چې هغه دوی خلک ټوله دا ګمان کوي چې طالبان به خامخا په امارت باندې ټینګیږي. نو زه وایم که هر کوم حکومت و هغه به د ولس د ارادې سره برابر وي.
بلخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي طالبان حاضر نه دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې نظام ومني. خغلی نبیل د همدې پښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کلی زما په اند دوه درې کاله مخکې ممکن منلای وای، مګر وروسته له هغه چې کوم مشروعیت دوی ته زموږ د بعضو سیاسونو او خلیلزاد لخوا د هیواد دننه او بهر ورکړل شو، اوس دوی فکر کوي چې د زور له لارې قدرت ته رسیدای شي. نو فکر نه کوم جمهوري نظام ومني، بلکې دوی به په امارت باندې ټینګار وکړي. د محمد داود خان له واکمنۍ وروسته که څه هم په افغانستان کې رژیمونو د بیلابیلو نومونو لاندې واکمني کړې، خو د جمهوریت تر سیوري لاندې درې پړاو ټاکنې هم شوي، هغه چې خلکو پکې رایه ورکړې. کارپوهان په هر بڼا د نظامونو جوړښت د ملتونو کار بولي، وایي هر ملت د ځان لپاره د هوساینې تګلاره او د خپل هیواد بقا د نظام په وسیله په خپله ټاکي. دا چې د سولې له خبرو وروسته د افغانستان برخلیک کوم ډول نظام دی، د وخت او راتلونکې مسأله ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چې لنن وڅل ویخت کاله مخکې د افغانستان شاهي نظام رنګ او لومړنی جمهوریت په افغانستان کې رامنځته شو. د محمد زاهر شاه د ترزو یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان په مشرۍ ویډلې پوزیانو هغه مهال چې پادشاه په روم کې کودتا وکړه، اوس چې دا دی په دغه بدلون څه کم پنځه لسیزې تیریږي، ځینې د افغانستان په سیاسي نظام کې یو نوښت ګڼي او استایي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې د 1252 کال د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا ورپسې نورو کودتاګانو ته هم لاره پرانستله. سلطان محمد سرور د افغانستان د جمهوریت په لومړۍ کابینه کې د سرحداتو له وزیر پاچا ګل وفادار سره چې په دغه پوځي حرکت کې لاس درلود مرکه کړې او لومړۍ ورڅخه پوښتنه کړې چې د چنګاښ په شپږویشتمه چې کودتا وشوه تاسو څه دنده درلوده؟
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو قطعاتو ته رسوه چې کومه په د دغه شپې په عملیاتو کې ګډون کړو. د ده مهال د قمانډې خپل کور یې وو، خپل کور کې د مهال د قمانډې وو، دغه د قمانډه ورکوله قطعاتو
مخکې. تر مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په هکله تاسو ته څه ویلي وو، څه یې درسره شریک کړي وو؟ که نه 12 ساعته مخکې یا 24 ساعته مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپله دغه کودتا چې دا د داود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شوم چې زه چې له ډېر کوچنی وم، د موږ د ځای نه د صدراعظم په وخت کې راغلم، مکتب کې شامل کړم، ډېر وخت یې ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت چې صدارت نه یې استفا ورکړه، تر اخره پورې خصوصا د جمعه پر ورځ به د احترام دپاره د ده کور ته ورتلم. نو د کودتا د کېدونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبر وم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډېره موده ده. نو دا پوښتنه کېږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهي رژیم لسګونه کاله پر ځای وو، سیدا نیمګړتیاوی به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا البته په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وو، بیا په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی وو چې د ملي شخصیت وو په افغانستان کې.
تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص رایې کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې رایې کې، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پاچا وو، دا د ترو زمنه وو، دا یو خای وایي په دې په شخصي لحاظ باندې ما ته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لحاظ، اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي، ما ته دغه مهم نه ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوري نظام په هغه کې زه قطر کې زمور سو درم چې پراتلو
کې دغه د تاسو نظامی اقدام سی او آیا له خارجه الهام یا مرسته اخیستې وکنه. هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړی و، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت سوی و، قذافی هم عین لار نیولې و. آیا تاسو له خارج نه الهام اخیستې و یا دغه د جمهوریت راوستل یو خواهش په سیمه کې رامنځته سوی و او تاسو هم ورته مخه کړه؟
البته دغه معلومات موږ لرل په کوم مملکت کې شاهی نظامونه دي. اوس که متوجه شو اروپا کې اکثر ممالک شاهی نظامونه لري، د اروپا کې زو ته چناست، مگر فرق په دې کې ده چې دغه صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت شخص سره ده که د خلکو سره ده؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت شخص سره و. همدغه شی سبب شو چې موږ وغوښتو څوک چې د داود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو، چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړو چې د شخص نه ملت ته انتقال شي. او داود خان هم ځکه په موږ انتخاب کړو چې دا یو پېژندل شوی سړی و په افغانستان کې.
نو تاسو چې جمهوریت غوښته طبعا سیاسي تغییر هم راوسته، نو د دغه سیاسي تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمني څه ډول وي، څنګه به تمثیل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمني خو البته هغه بیا وروسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمني به هغه په خلکو پورې اړه لرله چې خلکو د خوابې مشر انتخاب کېږي. هغه اساسي قانون که چې راغلی وو چې دغه مشر به کوم صلاحیتونه لري، بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې په درېګونو قوه مستقله شوې، البته په راس کې رئیس جمهور وو. نو په هغه سیاسي قدرت انتقال شو هغه ته ملته په اساسي قانون کې راغی، او دغه وخت اساسي قانون اوس هم موجود دی. د موږ هدف همدغه شی
داسې خلک وایي چې د تاسو کودتا چې وه دې کې اکثر چپی جریان لاس درلود، دی هغوی په مټو وسوه، ستاسو نظر څه دی؟
او داسې دی متاسفانه دغه د یغ وخت د کودتا چې وشوه تر نن ورځې پورې دا خبره امیر زوره ما چې چپیانو کومک وکړه په دا کودتا کې. او که پوښتنه د هرې ونه وکړې چې ته خو یو مثال یې راوړه چې کوم مثال دغه تاسو دا خبره چې کوي چې چاپیانو قدرت په اردو کې چاپیانو قدرت وکړ هغه به کومک وکړ، بیا نو دی نهشي بیا هغه د مثال ورک شي خو داسې اوازې دي. زه دومره ویلی شم چې په دا کودتا کې غیر د دوو تنو نه چې دی ګډون کلاره د چاپیانو نه، یو نفر په کودتا کې د چاپیانو بل نه و.
هغه دوه کسه څوک وو؟
یاو فیض محمد و پیغه نظام کې بیا د کورنۍ شهر وزیر شو، بلې سید محمد ګلاب زوی و دغه دوه نفر ګډون په دکو د تاکل راو.
دا څه ویل کیږي چې په خوانی دفاع وزیر اسلام وطن جار او دغه راز د ګارد منصبدار ضیا مجید چې هغه هم چپی تمایلات درلودل هغوی هم تاسو سره دا خبره رښتیا ده کنه؟
دا څه شوال خو مجید پیغه وخت په ایراد کې سه منصب و بخې په کابل کې نه ودا دی. یاو دوم وطن جار داس دای چې دا چې په اخر کې دای څوک شو دغه یو خبره ده. په یو وخت کې وطن جار په هیڅ هیڅ کې نه و، نه په چاپیانو کې او نه یو وخت کې چاپیانو په اردو کې خلک نه لره. دا چې وروسته بیا څوک شو دا بیل سوال ده، وطن جار په وخت کې قطر په هیڅ کې نه و.
آیا تاسو د خپل دغه پوځي اقدام څخه راضی یاست؟
دغه اقدام چې موږ وکړو په څه ده په موخه زه به دغه نه هغه وخت کې چې موږ خلای د زه به خېت راځي مو هیڅ کې معنا نه یم تر اوسه پر کټ موږ چې دا اقدام وکړ نه د چا وینې پکې توش نه د چا کورونه چور کړو. دا اول رسیلان وشو چې غیر د وزیران نشو وظیفه به موینان اجرا کړي، ټول به مورین په خپل ځای باندې پاتې شو. دا هغه باندې بل داسې یو سړی چې د داود خان وو چې خدای وبخښي د افغانستان د پاره ډېر مناسب سړی و، ښه نوم یې لره او په ښه نوم باندې اوس هم اکثریت یادوي. نو دغه سبب دی چې باید نتیجه ولده زه د اقدام نه خسته پښیمانه.
یعنی کوم اهداف چې تاسو درلودل د جمهوریت له پیاده کولو هغه څنګه چې تاسو غوښتل هغه ترسره شول؟
دا ټول نشو ترسره. عمومي چې موږ کوم اهداف لرغه ملاسته راوړ، بیا دغه چې په اخر کې کوم جریانونه بیا راغلو دغه شی ناکام یې کړو. نو ربته البته یو شی چې ناکام شي د سړی دغه نه خوشحالېږي چې هدف د لاسته راوړی.
د افغانستان د جمهوریت په لومړی کابینه کې سرحدات له وزیر پاچا ګل وفادار سره مرکه مو له ازادي راډیو واوریده. د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود خان د 1950 کال د ثور په ومنې ته د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په نتیجه کې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغې قبر تر ډیر شو کلونو نه و معلوم. د 1950 کال په ورستو کې د محمد داود خان د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې چې پولیګون ورته ویل کېدل وموندل شولو. د همدې کال د کپ وشتمه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې په تاج بیګ غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو اوډان د ازادي راډیو دوه ونې ځخ خبرونې مهیروي. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت وايي په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دزې بندي شوي. د بهرنیو چارو وزارت په ویل مکه چې تیره شپه خبره کړه ویلي د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې موافقه وشوه چې دز بندي وشي او په سیمه کې د پوځي مسؤلینو له لوري غونډه وشي. د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس عطا الله صافي ازادي راډیو ته وویل په دې دزو او نخټو کې شپک کسه وجل شوی، جسدونه د دوی روغتون ته انتقال شوی او نه تنه نور هم ټپیاندې. مخکې له سیمې د ازادي راډیو خبريالو ویل چې اوس په سیمه کې دزې بند دي. طالبانو د افغانستان د حکومت د 10 نور زندانیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل دا 10 نه په هلمند کې خوشی کړی دي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له 15 به ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. د کابینې په غونډه کې پرون دا پریکړه په دې شرط وشوه چې تر هغه وخت پورې د عامې روغتیا د وزارت له ارزونې سره سم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس پیښې زیاتې نه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د اوبخېد ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تیر ماښام د یو سیاسي امنیتي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېد. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په بوشهر بندر کې په 2 بیړیو کې اور لګیدلی. د دې اور لګیدنې له امله د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 بیړۍ زیانمنې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغي راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه. ترکمنستان د منځنۍ آسیا یوازینی هیواد دی چې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا وایروس د مثبت پیښو خبر نه دی ورکړی. که غواړی د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي رادیو دوه اونۍ زو خبرونه ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې و نړیواله موضوع سیمه ایزه او البته نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او د فارس خلیج شپږو هیوادونو په شپږو بنسټونو او یو شمیر کسانو بندیزونه ولګول. دا بنسټونه او کسان په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش په مرسته تورن شوي دي. نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کوي.
واشنگتن له افغانستان تر منځنۍ ختیځه یو شمیر بنسټونه او څوتنه د اسلامي دولت ډلې د عملیاتو په ملاتړ او د دې ډلې مشرانو ته د سلګونو زره ډالرو په چمتو کولو تورن کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بندیزونو په پریکړه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل شوي دي او د ترهګرو د مالی خدماتو پر درې بنسټونو او یو کس په ترکیه او سوریه کې، همدارس په افغانستان کې د ټولنیز خیریه مؤسسې په نوم پر بنسټ بندیز لګیدلی دی. د دې افغان مؤسسې پر مشر سید حبیب احمد خان هم بندیز لګول شوی دی. ویل کېږي چې له دې مؤسسې د یو پټ شرکت په ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څنګ د هلو ځلو ملاتړ کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دي چې کومه پریکړه چې وشوه تر ډېره هغو کسانو او هغو تجارتي مؤسسو ته خبرداری دی چې له ترهګرو سره مالي مرستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي چې په سوریه کې د الحرم صرافي توسل شرکت او الخالدي صرافي په ګډون د پولي خدماتو هغه مؤسسې چې په دغه هیواد کې داعش ته پیسې چمتو کوي او د دې ترهګر ډلې مشرانو ته په سلګونو سره ډالر ورکړي دي په تور لیست کې داخلوي. د امریکا خزانه وزارت زیاتوي د عبدالرحمن علي حسین علی احمد الرابي په نوم یو تن په دې لیست کې شامل دی. چې په 2018 کال کې د داعش مالی مسول ټاکل شوی و. دا کس یو له هغو څو په ګوتو شمارو خلکو څخه دی چې تورن شوی دی چې د سوریې دننه او بهرې داعش ته مالی تسهیلات برابر کړي دي. د دې بندیزونو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ واشنگتن ولګول، د دې کسانو او بنسټونو پیسې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دوی سره راکړه ورکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورس خبر خمن دی. ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سر وده کوي، وجودي وده نه کوي، یا سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي چېرن لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه، د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دای باید ډوډۍ ورکړي، دای باید اوبه ورکړي، دای باید تشناب ته بوځي، دای پخې کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړ شي یا ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه ماشومان چې اوس مثال لموره داس پیدا شوی چې دوی یو ستونزه لري، له کوم ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی مایند او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عام اصطلاح، اگر چې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغه ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولی خلک کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دی. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تجاوز وکړي. دا دی یو. په داسې نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو او د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر هغه لید چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور دید یا لسترګ ورته وګوري دغه مور د پاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګورم، هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو 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 ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصلاح دوی ساتلی مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، که احتمالا د شپې مثلا نه شوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خو هم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اخلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه د هغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف دی چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینې یو فشار وي. نو څه کول په کار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نه ورور جانه د دې تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دا همدا افغان دی، په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف یې دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یېرې په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د طبي لحاظه یا امور نشي کولی سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي، په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي. څومره دي د سروې؟ که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنونسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو وره ورځي، که په میاشت یو وره ورځي، د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی. حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلس کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین و، هلته ویل څوک چې ذهني معلول و، که ماشوم به و کلو به و، دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره. اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چېرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتلی څومره زیږېدلی دی چیرته اوسېږي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي د ولایتو، د ولسوالۍ، د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې، په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځنې مرکزونه د پنځانی توګه باندې جوړ شي د ماشومان تحقیق شامل شي تماس د مور او پلار سره وی ولی منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد دی یو افغان چې د مور سره کار کوي څلور ځمنه چې وي دیارلس څوارلس شپارلس اوولس کلن وو دا په د مور سره په دې ځای کې کار کوي ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړه کیږي ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ بل هېواد کې بالاخره یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو په میاشت کې یو وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو دا وعده دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنڈلو په تاریخ خبرې است
لاسی کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته ورایلی نشم و یارا تر زما بل قدم هغستای نشم ختم زنزيري
خامک او نور پلاس ګنڈل شوی شیان څار زخت لري
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
او اوس د لاسی ګنڈل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زره دی 2000 دی 14000 دی غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخستل
نن په امدیا کله خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنڈل شویو توکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو د ښځو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپل ظریف لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسی ګنڈل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسی ګنڈل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنڈل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی پکلیو او بندو کې انجنې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګنڈلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنڈل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنګ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپلو خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپلو کالای کې دا ګندلې پای پیچ چورته وای پاغه به ګندلې او فرصت نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا او زخ په غزنی کې زیګیدلې ما او د غزنی خلک مملی دی دي چې التاغو ډیر علاقه مې سره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامه کوته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی وو تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګ لیدل خامکم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه معلوم میږي چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه وو خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګندل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خولو او په دې زینو شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او هرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه دست دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شین هغه سدي چې ګنج میر خوخون کلری لام دی وجی خوې بای هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګندل شوی شین په اسانه زړښت هم نلري یو ټټر څوناس لا غسلې شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان اوسونکو شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې دا به زمانه ته به خپل کوله خپل ماسیانو ته به یې کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر د اوسه ساتلی ده زه خپله دا خامک کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډېر ارزش لري قیمتونه یې 8000 دی 2000 دی 14000 دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو چې هغه ټول په حساب کېږي یو تار شمېرل کېږي هغه هم په حساب کېږي غونډ یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډېر مونږ د وږي صادره مورته ګنډو یخنه مورته ګنډو یو چاکره چې ډېر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته ګندو خ پر رقم باندې په ترار شي پورې تر ورنی او سوزنی پورې ترار شي ورته خامکو دا توفک واری ورکړه
هر ولایت او هر سیمه ځانته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅه واسکارت خولی او داسې نور ګنډي بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غواکشي
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چه داغه قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نشی آقوسته چه باز خلق چه دیر نو آقا نو یه ذر اقتصاده کده آقا خلق آقوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چه دا چه داغه یه ذر اقتصاده خی آقا دوی آقوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقتی کی گی؟
والا دا دمیاشت نم تیریگی
دقیقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تار شمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دلتا نلا رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زور دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شی کار ده بیا منگه ارتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسی جالت زیه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور که منگه دونه اینا غنده چی دلتا ده خپل کابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشاق یا غنده چیز منگه خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دالتا دیر کالی بندی چه لاسی گندل پا کشکاری گی دی دیار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسار کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ تکریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پا که کاری
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده دونگ ده تاس قبل افغانی ده
او دا گندلی چه رقم دی
دا یو سرپتل نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړ
دا شین ټول مورګونو یاد کړی چې یاد کړی مونږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوشلو بیا یې کې نو له داستانه تاری را کړ چې دغه دوختو کې چې داد کچی د دوزی دا دوختو کې چې دا ګرو دا دوختو کې چې خامه کې قنداری دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کې لوي شو وایم دغه چې زده ته څو کلن وایم شاید 15 کلنم نو چې زه په خامه باندې ناسمه دوغه نه خې خانونه نه ده چې مو خامه کنه جوړ کړی ورونو ته می جوړ کړی خش قوم ته می جوړ کړی خپل مور ته می د سی ټیکری مور ته می د سی پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بلیدا ایران با پاتیو
بله تاسو له 15 کلنینه
مو په دې کار باندې شروع کړو
خلاص مانی ګندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناسون ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندم اوس سل پسل دا مجبوریت نکندم چه دا خپل فامیل زپم دی باندی زی چلا
بله
هر رقم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زی گندم
اتمن دیر زیاده منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چه لاسی گندل شوی شن بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید گندلو سپارخت نوکری
نم اجمل دی بخواهم سختمانی شرکت دردو دو اوز فیلن د لبنیاتو کار کوم رادیوګانې چې زه اورم هغه د آزادې رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښېږي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسي ګنډل شویو شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسي ګنډل شویو شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلې
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسي ګنډل شویو شیانو نمایشګاه ده د دې په اړه معلومات راکړئ چې دغه لاسي ګنډل شوي شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کارو دلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي
د لاسي ګنډل شویو شیانو په اړه توای چې دلته کوم شیان دي
دلته افغاني جامې دي سرپتنی ورته وایي چې د پتون په سر ځینې جره کې دلته په کابل کې اغوندي ټیکري دي او ورسره د ماشومان د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو او بکسونه دي
بله د دوخت په اړه معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خام مک ده تارشمار ده گراف ده چدی
دلته ډیره قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرمه دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دی کاروي
پلاس باندې ګندل اغم بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی دغه شین تاسو راوی دلته نمایشګاه کې دی دوه مرمر او تاسو خواري بواسي دا ګندی څه ګټ رسولی سي او ک ګټ رسولی سي په کوم اندازه
کوم زحمت چې دوی بواسي دا تبي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل وحید لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسي ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي نوموړی د لاسي ګنډل شویو ټټرونو د قیمت په هکله وایي
یخنونه کې دي بلوچي کمیسونه دي ټول پخوانه دي هغه کې راځي تیر لږ زره ګران راځي په لس زره اته زره پنځه لس زره ټول لاس کار شوي دي لاسي کار کې دي خو همدومره ډېر ارزش لري خلک دا ډېر خوښ لري
درمنه دوستانو لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خوده چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه خې چاري
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بندی دا
ای های ستا وند دا شپی تا پنا وڑا ما شپا چپا حالا چپا دا زما وند دا لو رسی تختم چلا شورا ڈکا ستا وند دا ای های ستا وند دا شپی تا پنا وڑا ما شپا چپا حالا چپا دا زما وند دا دغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغی تخت کې وڅوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پنا وړم شپه چپا الله چپا دا زما غوندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پنا وړم شپه چپا الله چپا دا زما غوندې دا